ها بودند که صدها تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم و تأسیسات عام وارد کرده است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن په استانی کې د شانګهای د سازمان دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ غونډه کې به د افغانستان اړوند مسئلې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو له هغې ډلې د داعش او القاعده حضور ته اندېښنه لري. دا چې دغه اندېښنې څه دي وړاندې درته په اړه تفصیلي راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا خپله یوه تجربه کاره ډیپلوماته امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخواني استازي ګلن میلز په ځای د دنده مخته وړي. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جکپوري سلاکار پاتې شوی ده. دا استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پل خمري پورې د برېښنا د لیکت په تړاو خبرې وکړې. عزیزي او ورسره پلاوی د سېشنبې په ورځ تاشکند ته تللی و. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان و. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر شوکت الله خان ورور له 2012 کال تر 2014 پورې د پاکستان د سنا غړی و. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو بمخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14مه په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14مه ترسره شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې نن د شانګهای سازمان د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دغه سرمشریزه پرون د قزاقستان په مرکز استانه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جنپینګ لخوا پرانستل شوه. ویل شوی چې د نن ورځې بحثونه به تر ډیره د افغانستان پر مسئلو ورټول وي. تفصیل احمد شبراور.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن دوهمه ده له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او بیا شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستان دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای د سرمشیزه نږدې دوې اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشر روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خپاره شوي تروریزم او افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نږدې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د برید پر مهال 144 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېمه د 14 په ترڅ کې تر 100 د ډېرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2001 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تأسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دوغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننې غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د ترهګرۍ، افراطیت او بلتون پالنې سره مبارزه کیدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کیږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانه کې پرون د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جینپینګ لخوا پرانستل شو. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیوال ترهګرۍ ډلې شته. هغه اندېښنې چې په خاطر دې د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیوال غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوی په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ د جولای په درې مه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان من راستیالی روزمری ډیکارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه. مجاهد وویل دوی خپل د کورنۍ ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالی او د دوهې درې میناستې مشرې روزماری ډیکارلو د سې شنبې په ورځ له افغان ښځو د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت هغه کسان دي چې دوی پخپله د ستونزو رامنځته کړې نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کولې.
طالبان موجود تاثیر دخترانه په اچ پی دي گرفتن. طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبې په ورځ د دوهې درې میاشتې په اړه معلومات ورکول دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته یې کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلیرویس هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنه کړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي دي. د دوهې درېمه ناسته د جون په دیرشمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ازادي رادیو د مهال په ټول افغانستان کې د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ او 1290 څپو خبرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خون کی وای چې د طالبان حکومت لیو اړخ د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري دغه کم ماشونه په ورکړه کې هم ځند رامنځته کیږي. دغه خون کې د طالبان له حکومت او نړیوالو مستو غوړي چې د تنخواه په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غوړي چې بیرته ماشونه هم مرتل ورشي. دا چې دغه خون کې نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا به سپوږ مې نه وورو.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځي یو خون کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی ماشونه ځنډولي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره لدې چې د دوی ماشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی ماشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل دیو دولتي خوندزي یوې سرمالمه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غختل نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل
ماشونه 5000 شوه، 5000 ماشونه 15000 افغانۍ سوي او د میاسکی هغه هم رانه کړی وای. داسات میاسکی ټولی راکوي وای. ماشونه مو ځندیدلې دي ټوله اندیښمنیو. خوندزي ته خون کې لټیرې لري ځایونو راځي، زینې کونډی دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل خار دیو بل خونځي یوې خون کې چې نه غختل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي خون کوم ماشونه کته راغلي دي، نو 15000 ماش سره څوک انش کولای د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي، نو حداقل هغه ماشونه کې په وخت هم ورکړي بیا هم لګ یعنی مشکلات شاید پر حل شي، نو هغه ماشونه هم زموږ ځندول شوی دي او کدي سنځي ته پاملرنه وشي ډیر.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ماشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې زینو سیمه ایزو رسنۍ یو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې لمخې د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډیدلې دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی، لیکل شوی چې د طالبانو د مشر د فرمان لمخې چې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه یې 15000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د خزینه کارکونکو د ماشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د خزینه کارکونکو ماشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 15,000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او انجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې 43% لږو رایې ورکوونکو خپل رایې وکارولې. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای اوس ویلي دی چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دي. لومړی پړاو ټاکنې چې تیره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړی پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړې. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق یې درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ وویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
د یوهی د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه څه برخه وانخسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګیري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تیروتنه وي. خامنهای په ایران کې وروستۍ پریکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغو وسایلو او هغو مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورنۍ او بهرني سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې تر سره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سش کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشر د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. دا ساجی راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمه مناظره وروسته هم د خبري کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبري کیږي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زور مخونه تر ما باندې. ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې.
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر عزت برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پښتنې کې خو دې او هغه زما پښتنې ته ډېر اورینګ تنجیز او ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدون کې پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي. خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پو او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لار ده چې په دې ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښې کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر ما باندې ما 15 کاله د ژوند پر بازه لیکي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید د خوم رسی دا تاسو سره
تقریبا د غونګي کیز د 15 تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغونډ کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو تر لاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما ام سی په بوتنی کې کړی ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسز یا تشخیص چې کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د برطانیې، ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه، د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې نیوزویک مجله او داسې ګرځم. تقریبا سل سایتونه زما سره شته بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، یا خوارک شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې یو معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولي یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخمه، په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه یعنې د 8 اپریل د شپې څخه نو له ثور اتاویه دا هغه څه بیا د 2003 کال پورې بی بی سی امریکا ځخ بی بی سی اردو او پښتو دواړه لومړی پښتو ولا بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کړه ټول کړی دي په متواتر توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد حسیب سمیم و محمد عارف خروال و استاد عبدالله رفیع صاحب دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي مشورې را کړي دي اسانې په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علومو اکاډمۍ ته لار وسوله. د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1979 در ویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه پنځه واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت هلته کار کوي. نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي، خصوصا دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د جولو کلو پیش هم په نت کې چې سر چې وکړه پیدا کېږي. هغه مې کتلې دي. دا په هغه کې مې چان کړي دي چې باړلې دي. څه دا انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیش را وړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاف یو سرچینه مې نه ده پریښې چې دا څنګه مې ته نه راځي.
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنه تاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورسپانو ته مو اشاره وکړه، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل. اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورسپانو را واخلي څوک، لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډېر سخت و چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له تلین دلندن د سنگاپور پورې وزیدل یم. نور خلک چې ولر چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکومه خلکو سره ملیدل. پاره کې اوس د دې چې څه شاندار کتاب کولم لري ټوک دی باید وخت چا څو وي، مګر دا دونکو وخت یو خوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکلي دی یو ډېر ځخین کتاب دی چې پښتو او مخه ګرځي د افغانستان په حواله یا د څنړوالو کیس په حواله. پاره کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نمیږي. هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه اسناد مې پیدا کړي دي. دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه. دا د 1908 څخه څرګندې دي په انګریزي کتاب دی. د ریلیشن بین پاکستان او افغانستان د پیښو په اړه څه څه ویلي. نور د څه کتابونه چې هغه د تیښې ورکړي دي، اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي. دا کړي دي هغه سم پیښه راځي دي د سردار داوود په اړه یا د کتابو څخه. ډیر وخت دا کتاب ډیر څه وخوري. اوس دویم او دغه څلرمو پنځم ټکونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت مواد ما معاصر تاریخ څېړلی دي. معاصر تاریخ په شلیک مې لیکلی دي. دا هغه پیښو زه خپل لګوایم او دا زړی چې دي هغه بسم سرچینه کتلې.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړه. د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبښي ډیجیټل لایبرری، تاسو هیغه ته لار نه د کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه سیمه ورېدلې دي پیغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډیر زیات معلومات خو نشته سوي دي.
زه خو ډیر د زړه د دې زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمې کې تیروم. دا یې چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان په شلیک کینزل کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ سوي دي څه مسیدي دي پر پرډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي. ډیر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډیر مواد افغانستان په ولسته چې ما ډاونلوډ کړی دي هم ژباړلې دي ډیر مواد په مثال په هغه کې چې ما لاس ترالی د کابل ټایمز کلیکشن دی د 1960 د لسیز څخه راخستی دي بیا در څور د بوده تا پوری ډیر مهم ده دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي د سوکا شان په شي کې دی په دې کې خواری غواری دا شان کار خو تا سو در معلومه ده شی بر سبدا دی و اکادمی کار دی خو بیا خونو تا تا در معلومه ده پا افغانی طوله نکی یک لوست کم ده سردار داود د زیوال پر وخت چې د سور په دتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس فیصده وله لس سلنه وه درې ښځینه په سلو کې اووه نارینه نوي فیصده ناپوهي وله نو د شیشتلي کې د هغه ویونکی نه وي هغه خو هم سړی مایوسه کوي تر اوسه دا رجحان روان دی زموږ سپي په ټولنه کې د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډېر ستونزمن کار دی نو موږ په دې لکه وه خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسوو الله پاک به دا زموږ سپي ټولنه په شعور وبسولي نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور ته خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې دي موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولار دی موږ د خپل اصحاب و نسب په باره کې مستند شی نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولی د کلام نه کار نه دی اخیستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشم یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته د مشاعرې ته د ځای اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمیر بنوال ورغلی وو نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش
زله کړنګ بالا اطرار د کابل ته پزل جوړ باندې بالا تا ورتا او زده دی وزله ولس خړ پړن جوړ ته هم تر تور په خپل واټه ورتا او داشنا یا د بدرګه د نکرم راتا حیران پاتې ما تا ورتا او زه خو شاعر ځان ته ویل نه شم کګیره پرې د یو ګلا تا ورتا او فانی ژوند ملنګې مزکا شکر چې خوې می ده بچا تا ورتا
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمیر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغیزمنې وبللې د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم تول
او د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق او رسر بلې دا غښتل کیږي شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل وختونه کوي هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی دې بازو په یحزو خلک دي دوی څنګه لدی ادرس نه دخلو بکیږي
شاعران د لوی یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورزی د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعره چې دی پاکستان په د ځوانانو شاعرانو باندې ډیر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو په لوم شاعره کې واورو لږه زه هم تاسو خو مثبت فکر اخیستلای شو د خپل شعر لپاره یعنی خپل شعر کې زموږ ډیر تغییر راځي یعنی شعر پخی
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل
یو د ټکن درارمې ګران وطن بل د مس مازیګری روان دي ګران دي راوړي سال خایسونه تصویرونه اشنا زکه په سر دي روان دي ګران دي
دردونه تا
تکلیفونه سخت وخت دې کړې ډېرې بس تیر کړ دا تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دې جوړ کړې هوا لدا شړې او دا وړې افغانستان
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. اوجونا زلیمو د نوړه ر وجوه تا چوی کا چې نوې په دې چم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخاوی ګل خامخاله د پوخاته
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په خواند استرانم کړل چې د مشاعرې فضا یې رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترانم کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځوم په اوبو مې خپل خاوره مسافر، راته ووایي یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. اواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاغلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راس پړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري. ام د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دا ټول پکې تشریح کوم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالژي او د شعرونو کې نوستالژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالجی ځانګړتیاوي د نوستالجی په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په دې شعرونو کې شته هغه څه دي؟
نوستالجیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالجی به خطر زیات د پښیرونو کې لیدل کیږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالجی لامل کیږي، بیا درد د دکه افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بلتون چې کله انسان خپل خپلوان بیلیږي دا غوي په دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کې دا ټول نوستالژیک دی. خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه چې کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي. دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې دا شیرونه له انسان لیکل کې چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خود نوستالژی توضیح شول خپل دی کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي یو ته نوستالجیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي هم د احساس ورته پیدا کیږي او هم د فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات په کراغه لای دی ځکه هغه
یعنی او بخښه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تری پات یا وی یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل اوس ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نومونو باندې وو ویشل چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زخت زیات شیرونه ویلي دي. اوس هم کومه د کوم څه طوفاني دغه اوسنی نیم شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنیو کې خبرې نو دوی هم موږ چاغوی د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون طوفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیڅ چا داسې منسجم او مکمل کار نه وکړی چې یعنی دا وکولای شو وایو چې کون صاحب باندې کار شوی دا کون صاحب داسې یو شخصیت دی چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی دغه پښمنډوی وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړل چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېر سیړونو ارزي داغو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو داغو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو آزاد نظمونه د غزلې ده یعنی ترکیبونه ته وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډېر سیړونو ورته ویل لري چې ډېر سیړنه په باندې وشي د کون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنې ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپل له دوستو سره ډېر زیات مخامخ شوم. ما خو دا څو چې مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنال پانتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کاون طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاست ټول د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړی. ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود نو د خپل کاون صاحب ژوندۍ د شکر ډیر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پښتنې کې خو دی او هغه زما پښتنې ته ډیر اورینګ تنګي ځواب ورکړ او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپل ژوندۍ وینو هغه خپل مخز د انسان ته
د افغانستان د پهنتون جنټیسیسونه چې ما کتلې دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړل چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډیر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډیر وړه اشاره ممکن ورته پکار وي چې دې ته اشاره وشي. څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدلار شوونه کوله چې د ژوند په اړه کوم باید څول کې
هو کله چې موږ خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لا خو استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه فکر راوړو کومه برخه فکر انوړو نومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو هغه پرپوزل وکړل شو پس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ د کله خو استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورډ بورد تعینی ده د پانتون لخوا پرپوزل کتلو لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو ما په دې باندې کار وکړو
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شیر نوستالژي برخه راس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دننه هم نغښتی دی نوستس په یوناني ژبه کې کور ته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي دې ته لاند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی بوور
دا سي لاند مو د ملک کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسی ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندوري کړو او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویی سفر
اوس هم همدا کیسه له اغلی مومن څخه اورو
د خار له آبادی ډیر لري په یو زرغون او خکلی کلی کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه سیالې د ناڅا په یو چپی هیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن ګلان ونې او هر ډول بوټي وموندي وی پیژنې زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي یو ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي ځکه په کلي کې به هر چا د وی جادویی ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې سیالې د جادویی ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه یو څه وچه ډوډۍ یوه ټوټه وچه غوښه د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه هغه په ځنګل کې وګرځېده د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و یو څه وخت ورته ودرېده خوند یې ترې واخیست لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه سیالې په چغو چغو ویل مرسته وکړئ مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیالی بخت خوو یو خیار سپیل پورتا پا سیالی غک وکر هو مخفه کیگا زبا دی لکندی را و باسم سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تا شو هغی سیالی تا ورخکا تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی دا چانگی پا مرسا لکندی را و وطلا سیالی پا خبلکا چوڑا که دو خواخی خوندور روتا سپی تا ورکرا دو دوستای لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول هغی سپی و پوهولو چه دا جادوی وینی پلتا پسی را وطلی دا سپی ورطا وویل چه دی بای هم مل شی تر چو زر تر زر جادوی ونا پیدا کری سپی پا زنگل که بلد و او حسای کولا چه سیالا دوونی پا پیدا کولو پسی پس هم لارا روانا ووسی او بیا کمی کندی تا ونلویگی سیالا دی سپی الملگر تو با خوشالا و او نور پلارا زان لهم نوا دوی روانو چه نا چا پای دوونو ترمنز یو دول زلا ولی دلا ده هم دی زلا پلور روانه و چه ترویی لوی خکولی ونی را ورسیدله ده ده غوانی تنه لکه سرزر او پانی داسی روخانه زلیدلی لکه المر سیالی پلور غک وویل هم دا با جادوی ونوی هغه ونی تنور هم رو رانده شوا پا هم دی وقتی لونی پا خکولی غک وویل شول ستری مشی سیالی زنگل تا خراغلی ز جادوی ونیم ماستا انتظار کاوه ده سیالی سترگی ده ونی پا خبر آوری دلو سره لدیر هریانتیا لوی شوی تز ما نوم چنگ پیجنی هغی پختن وکره ز هر هغ چوک پیجنم چز ما پا لطکیوی خو هر چوک ترمازان نشی را رسوله تر دیر زده ورهی ونی زواب ورکر زکه یو زنگره کار هم در سپارم ده زنگل پا بل ارخ که یو باغ دی چه گلانو یخ پل رنگ او جوان للاس ور کرده یوازی داس یو چوک چه زده وره ووسی لکه ته کولیشی چه ده گلانو رنگ بیر تراوری سیالی ده مرستی لپاره کلک جمنه وکره جادوی ونی حقی تا یو کچنه زلانده تخم ور کرد او ورته وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکری سیالی سم دستی خپل کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله بخندا بشوا سیالا با ده گیدری لخندا او پویدلا چی تیر باسیه گیدر با کل ونه چیدلا او سیالی تا بیویل چی دا ده جادویی ونی جادو سپه او سیالا ده گیدری پتوکو پویدلی و نور با یوازی ور تخندل بل زیای بیا یوی میناناکی سوی ده دمی کولو او یو چه خوڑولو لپاره خوندی زای ورو خودلو سوی بل سیالی تاویدل را تاویدل او ور تاویل بای سیالی زبا هم در سر ملگری شم زباخت یو زلمخ که هم تللیم کل ازای نده خلار بدرو خایم سیالی لخبلی کچوری خوگه منا سوی تاور کرلا سوی خوشال شولا او پخبلی دو بول لبوتل او بوچ خلی دوی لدمی وروست بیا پتک پایل وکرلو سیالا د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی زلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیالا شا او خوا اوبو پسی وگرزیده ده سیالی ملگری هم هری خوا تا دوبو پا لطکی شول سیالی خپل ملگرو تا وویل که اوبو پیدا نکلو تخم نکرل کیگی ونی تا با چه زواب وایو گیدره چه دیر چابکا و پا تیزه سره ده باغ پیوی گو خط سندکی کوچنی ډنډوکې پیدا کړې وو او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بے درد وجنی بے درد ژوند په به درد وژني به درد ژوند ای وښ په نارزه کرد ژوند ای وښ په نارزه